احمد شبریم د ازادي راډیو د سات په خبرونه کې مو هر کله کوم د بشری حقوقو یو شمېر سازمانونو او ډلو د وی اونې پترس کې له پاکستان د زرګونو افغان کډوالو د شړلو په اړه اندیښنه څرګنده کړې ده. د بشری حقوقو د څار ادارې د افغانستان څېړونکو فرشتي عباسي وویل پاکستان خپل نړیوال مکلفیت له پامه غورځولې دی او خلک هغو ځایونو ته سپاري چې د دوی حقوق هلته له خطر سره مخامخ دي. عباسي زیاته کړه چې ټول هغه هیوادونه چې د افغان کډوالو کوربه توب کوي باید دا ومني چې افغانستان د بیرته ستنېدو لپاره خوندي نه دی. رویټرز آژانس راپور ورکړی چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یو این ایچ سی آر د سیشن بې پورز وویل چې د پاکستان حکومت د اپریل له لومړۍ نیټې راهیسې له 8000 څخه ډیر افغانان له خپلې خاورې ایستلې دي. اسلام آباد ټولو هغو افغان کډوالو ته خبرداری ورکړی و چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري یا د افغان تابعیت ای سی سی کارتونه لري د مارچ تر یو دیرشمې پورې دي له پاکستانه ووځي که نه نو دوی به وشړل شي. د طالبانو د کورنیو چارو د وزارت ویاند وای چې د دوو نیول شویو بریتانیایانو دوسیه محکمې ته سپارل شوې ده. عبدالمتین قانی اسوشیټیډ پرس آژانس سټیشن بی پرزوویل چې د دې دوو کسانو جرم لوی نه دی. یو نارینه بریتانیایی پیټر رینولډز چې 90 کاله عمر لري له خپلې میرمنې باربي سره چې 50 کاله عمر لري د فبروري په لومړیو کې په بامیان کې نیول شوي وو. دغو دوو کسانو هلته د زده کړې او روزنې پروګرامونه مخته وړل. د طالبانو د کورنیو چارو د وزارت ویان ویلي دي چې د دې دوو کسانو مشکل به که خدای کول ژر حل شي. دا لومړی ځل دی چې طالبان د دې نیول شویو جوړې د دوسیې په اړه وضاحت ورکوي. ایرانی رسنوی خبر ورکړ چې د سکرو د کان و کارګر چې درې افغانان د سمنان په ولایت کې د کان دننه د ګازو د خپرېدو له امله مړه شوي دي. ایرانی رسنوی د درو مړو شویو افغان کارګرانو په اړه په خپلو راپورونو کې ویلي دي چې یو ابراهیمي تخلص کوي 40 کلن دی، بل اکبري 25 کلن دی او دریم هم ابراهیمی تخلص کوي چې د 15 کلونو دی. د ایرانی رسنیو د راپور له مخې دا پیښه د دوشنبې مازدیګر مهال د جواهر زغال په کان کې رامنځته شوې ده. په ایران کې افغان کډوال تر ډیره سخت کارونه کوي او په هره برخه کې د کار کولو اجازه نه ورکول کیږي. د ایران د کډوالو چارو د مسؤلینو په وینا په دغه هیواد کې شاوخوا 6 میلیونه افغانان ژوند کوي. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې د 100 کیلومتره په اوږدوالي د 45 کانالونو د جوړېدو خبر ورکړی دی. په هغه خبر کې چې د دې پروژو په اړه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوی یا یوناما په خپل فیسبوک خپور کړی دی، په کې راغلی دی چې دا پروژې د جاپان په مرسته په 2024 کال کې بشپړې شوې دي چې د اوبخور تر څنګ یې له 1.5 ډیرو کورنیو ته د څښاک اوبه برابرې کړې دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی ادعا کړی چې د دوی وسلوالو ځواکونو دوه چینایي اتبانی ولیدي چې د اوکراین په دونیتسک سیمه کې له روسي پوځیانو سره د اوکراینی ځواکونو پر ضد جنګېدل. ښاغلی زلنسکی د کیف پر متحدینو ژغ کړی چې له پکینګ څخه وضاحت وغواړي او په عکس العمل څرګند کړي. ولسمشر زلنسکی د اپریل په 8 نیټه په خپل ټلګرام چینل کې په یو پیغام کې ادعا وکړه چې دوه چینایي اتبا د یوې نشرې په ترڅ کې نیول شوي دي. د هغه په وینا څو نور چینایي سرتیري هم په دې شخړه کې ښکېل وو چې ټول یې د دونیتسک په سیمه کې د روسانو په ملاتړ جنګېدل. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندی ټامی بروس په اوکراین کې د چینایي سرتیرو د نیول کېدو راپور ته اندېښنه ښکاره کړې ده. وړاندې په خبرونه کې د دې خبر تفصیل اوریدلی شي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو.com کې اوري. ایتالیا شمنه کړی ده چې په سلګونو افغانان انتقال کړي. په پاکستان کې مشته کډواله لیما یوسفزی وای
دا خبر ډیر یو د خوشحالی خبر ده، خو په هغه صورت کې چې عملی شي او عملی جامه ور واغوندل شي.
د پکتیا جانخیل ولسوالی اوسیدونکو د خپل خراب لارو رغیدل غواړي.
غاټ نو پوسو ته پروت دی، غاټه متکادو دوی ولسوالی دي او غورو لري دي توینه دي خړونه دي.
په نړیوالو موضوعاتو کې د اوکراین د ولسمشر د دې ادعا تفصیل درکوو چې وایي په جګړه کې چینایي پوځیان نیولي. له پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو په دې بهیر کې مو په پېښور کې د افغانستان د میشتو هنرمندانو حال اخیسته.
دلته پېښور کې اوس هم د پښتو د ژبې لپاره هغه زمينه مساعده سړی کار وکړي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغان شوسو د حقونو یو شمیر فعالانی ایتالیا ته د سلګونو افغان کډوالو د انتقال په برخه کې د سند اجیدو په نوم د ټولنې د همکارۍ د اعلان هرکلی کوي. دوی ازادي رادیو سره په خبرو کې دا اقدام د هغو افغان کډوالو په ځانګړي ډول شوزو لپاره چې له ګواښ سره مخامخ دي د امن او قانوني کډوالۍ د لارو برابرولو په برخه کې یو مهم ګام بولي. سنت اجیدو ټولنې ویلي چې وسو افغانان به ایتالیا ته انتقال شي. د ټولنې دا هم ویلي چې د کې ډېرې هغه کسان شامل دي چې پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنې دوه وروسته دوی ته د سر د ورپیش کوښ او سختو محدودیتونو لعمل له دغه هواده وتلې دي. جزئیات په دې راپور کې
د افغان خزو د حقونو یو شمیر فعالان ایتالیا ته د وسو افغان کډوالو د انتقال د نوې هوکړې چې د سنت اجیدو ټولنې د ایتالیا د کورنیو چارو او بهرنیو چارو وزارتونو او یو شمیر نورو بنسټونو ترمنځ لاسلیک شوی هرکلی کوي. دوی د اقدام د هغو افغانانو د ژغورنې لپاره چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له هېواده وتلي او بې برخلیک دي مهم بولي. د دوی په باور د امن او دهلیزونو برابرول د زیانګالو افغانانو په ځانګړي ډول ښځو د ژغورلو لپاره یو حیاتي اقدام دی چې د بشر د حقونو ملاتړ کوي. په پاکستان کې د ښځو د حقونو فعالې فاطمه اعتمادي ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې اقدام هرکلی وکړ او هیله یې څرګنده کړه چې دا بهیر پراخ شي.
تعداد کثیر از مهاجرین کې واقعا
ډېر افغان کډوال چې واقعا ژوند ګواښ سره مخ دی نشي کولای چې خپل هیواد ته ستانه شي په پاکستان کې بې برخلیک پاتې دي. سربېره پر دې چې د دوی د انتقال شمنه شوي موکل لري چې دغه اداره هڅه وکړي څو له پاکستان څخه د بې برخلیک افغانانو د انتقال شمیر زیات کړي څو د ډیر شمیر انسانانو ژوند وژغورل شي.
په ورته وخت کې په ایران کې میشته د ښځو د حقونو فعاله فاطمه فاطر وای چې په دې بهیر کې باید هغو افغان ښځو ته لومړیتوب ورکړل شي چې لږ وخت سره مخ او په ګاونډیو هیوادونو کې دي.
اگر هم چون سازمان ها است لطفا
که داسې سازمانو نشته نو لومړی دی هغه ښځې په پام کې ونیسي چې د تک ځای نه لري او نه هم د پاتې کېدو، او که دا خبره رښتیا وي چې دغه سازمان د هغو کډوالو لپاره چې په خپل هیواد کې له امنیتي ستونزو سره مخ دي تاسې اعلان کړی نو زه ترې له زړه مننه کوم.
د سنت اجیدو نړیوالې ټولنې چې په ایتالیا کې یو بشرپاله او غیر انتفاعي اداره ده اعلان کړی چې د ایتالیا له حکومت او یو شمېر نړیوالو ادارو سره په همکارۍ د اپریل په 8 نیټه یو هوکړه لیک لاسلیک کړی چې پر بنسټ به وسو افغان کډوال چې 308 د شتنې مخکې له منلو پاڼه ترلاسه کړي تر جولای میاشتې پورې د بشر دوستانه دالیزونو له لارې ایتالیا ته انتقال شي. په غیلامی کې چې د دې ټولنې پر وب پاڼه خبره شوې راغلی چې د هوکړه د 2021 کال نه هغه تړون یو زمیمه د چله مخې 312 افغانان له پاکستان، ایران او ترکیه څخه ایتالیا ته انتقال شوی وو. اعلامیا زیاتوي چې ډېری دا کډوال هغه کسان دي چې د 2021 کال د اګست په میاشت کې د افغانستان جمهوري نظام له سقوط وروسته اړ شوي چې وتښتي او تر اوسه په ګاونډیو هیوادونو کې په ناڅرګند وضعیت کې ژوند کوي. د اعلامیې په دوام کې د سنت اجیدو د ټولنې مشر مارکو امپالیاتسو په حواله راغلی چې دا پروګرام د افغانانو لپاره د هیلو او پیوستون یو رښتینی نښه ده. دا په داسې حال کې ده چې جرمني د نوي ائتلافي حکومت په درشل کې د ملګرو ملتونو د بیا میشتیدنې پروګرام یا یونیسیر په چوکاټ کې د زیانګلو کډوالو منل موقتاً بند کړي دي. د جرمني خبري اژانس د اپریل په 8 راپور ورکړی چې د دې هیواد کورنیو چارو وزارت او د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنري دا موضوع تایید کړی او ویلي دي چې دا مهال د بیا میشتیدنې لپاره نوې غوښتنې نه منل کیږي. د یادونې ده چې ډېری افغانان جرمني ته د کډوالۍ کیسونه لري او له کلونو دې ته په تمه دي چې دغه هیواد یې ومني. همدارنګه زرګونه هغه افغان کډوال چې امریکا ته د کډوالۍ کیسونه لري د ولسمشر ډونالډ ترامپ د اجرایوي فرمان له مخې له جنوري رئیس نامعلوم برخلیک سره مخ دي. ډېری افغان کډوال چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته له هیواده وتلي وایي چې په ګاونډیو هیوادونو کې ستونزمن ژوند تیروي، بې برخلیکه دي او د ایستلو له ګواښ سره مخ دي. دوی دا هم وایي چې بېرته افغانستان ته ستنېدی نشي او لویدیځ ته بیا د قانوني کډوالۍ فرصتونه محدود دي.
په اسلام آباد کې یو افغان لیمه یوسفزی د ایتالیا د پریکړې ته خوشاله ده چې وسو افغان کډوال مني، خو دې له ازادي راډیو سره په خبرو کې په ورته وخت کې شک څرګند کړ چې هسینه دا اعلان یوازې تر ژمنې محدود پاتې شي.
د ایتالیا خبر ډیر پرځای او په مناسب وخت کې اورو. دا خبر ډیر یو د خوشحالی خبر دی، خو په هغه صورت کې چې عملی شي او عملی جامه ور واغوندل شي، لکه څنګه چې موږ او تاسو د دې شاهد یو چې په 2020 کال کې ډیری خبریالان، مدني فعالان، څارنوالان دې ته ورته نور داسې اشخاص دې ته اړ شول چې افغانستان ترک کړي او لاړ شي، یعنې د هغې ځایونو څخه ځان وباسي او نورو هیوادونو ته. خو ډیری داسې کسان پاتې شول چې د ځینې مشکلاتو په اساس باندې هغوی نورو هیوادونو ته، ګاونډیو هیوادونو ته پناه وړله، لکه پاکستان، تاجکستان، ایران او داسې نورو هیوادونو ته ولاړل. فی الحال لکه څرنګه چې زه خپله د دې شاهد یم چې په پاکستان کې تقریبا ډیری خبریالان او مدني فعالان دا ټول دلته پاتې دي. ډیری هغه کسانو چې دی اصلا د امریکا کې سونه درلودل او تر هغه هم د نوي ورځو لپاره وځنډېدل، دا هم یو لوی تشویش او اندېښنې خلکو ته راولاړې کړلې، ځکه چې بل خصوص په پاکستان کې، البته ځکه په پاکستان کې مهاجرین چې دي ډیری یې د ویزو د نشتون له امله دغه هلته کړیږي او ځورېږي. دوی ویزې نه لري او د پاکستان حکومت دوی اړباسي مجبور کړي دي په اجباري توګه باندې د دې وطنه شړي. البته دې کې هغه کسان دي ډیری په دې کې مېرمنې دي، ډیری خبریالانې دي، ډیری مدني فعالانې مېرمنې دي دلته چې دلته دی دوی اوسیږي، او دوی که چیرته په واقعیت کې یعنې بیرته افغانستان ته ستنې شي د دوی د مرګ خطر دی. دلته که په پاکستان کې ووایم، پاکستان کې هم زمون خبریالانو او مدني فعالانو دپاره هیڅ کوم سهولت نشته، کوم اطمینان یا ډاډ زمونږ د ژوند دپاره د خبریالانو د مدني فعالانو دپاره د ډاډمنه فضا نه ده چې هغوی دلته هم په ډاډه توګه باندې ژوند وکړي. نو که دغه پروسه پلی شي او عملي شي، نو زما په نظر باندې دا به ډیر یو ښه پروګرام وي او وقت چې ډیری خبریالان او مدني فعالان به دلته مسؤون پاتې شي.
په اسلام آباد کې افغان کډواله لیما یوسف سي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
د پکتیا ولایت جان خلو ولسوالي اوسیدونکو وایي چې د مرکز ګردیز او د څمکنی ولسوالي څخه د دوی سیمې ته رسیدلې لارې خرابې دي چې په تک راتک له دوامدار ستونزو سره مخامخ وي. دوی سیاتوی په بارانی او سیلابي موسمونو کې لارې په ساعتونو ساعتونو بندې وي او موټر پکې سم مثلا نشي کولای. جزئیات په دې راپور کې.
د پکتیا ولایت د جانخیل ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې یاد سیمې ته غزیدلې لارې خراب دي او په اسانۍ ورباندې موټر تګ راتګ نشي کولای. دوی زیاتوي سره له دې چې په یادو لارو ځایي خلکو، اړوندو ادارو او ځینو مؤسساتو په بیلابیلو وختونو کې شګې اچولي او د لنډ وخت لپاره یې پکې لوړې ژورې ورکې کړي، خو د موټرو د ډېرې ګڼه ګوڼې له کبله بیرته پکې لوړې ژورې جوړیږي او تګ راتګ ورباندې سخت وي. د جانخیلو یو اوسیدونکي عجب نور مشال راډیو ته وویل د لارو په هوارولو او جغل اچونه باندې د دوی ستونزې نه هواریږي.
غاټ نفوسو ته پروت دی، غاټ هم دکادو یو دوه ولسوالۍ دي، غرول یاری دی، توینه دی، خړونه دی، میګه غختنه تر کو او پرګدوینه چې میګ دا سراک چې څو میګ ته تر جانخیل پر پښو وینوي.
جانخیل ته د غزیدن لارو په وګدو کې څو ځای خړونه شته چې په بارانی او سیلابي موسمونو کې ورباند تک را تک ستونزمن وي. د یاد سیمه یو بل اوسیدونکو خان محمد وایي په سیلاب او باران کې په لارتون کې کسان اړوي چې د سیلابونو تر کمیدو پورې منتظر پاتې شي. لاغه پرته په خړونو د موټرو ژر ورګړیدل د سپرلی ژوند ته ګواښ متوجه کوي.
او دا خو یقینا تقریبا زر دوله سو کوره کورونه دي چې دا اشد ضرورت لري دونګدار بده چې موږ سره پدې کې فراهم کړی وش.
د جانخیل اوسیدونکو زیاتوي د دوی لسیمه تر مرکز ګرځیدا لار وګدا او خراب ده، نو دوی مجبور دي چې خپل عاجل ناروغان د څمکنیو شهرنه او بازار ته یوسي. د دوی په وینا د روغتیا په بیړنه یو پیښو کې دوی لري رستون سره مخامخېږي. د جانخیل یو بل اوسیدونکو محمد احسان وویل
کورنۍ مشکل یا کورنۍ غچ کوم دي مرزای مونږ هیڅ کله په یو وخت کې نه درسول، یغه کله په لار کې مشکل ته جوړ شي او یا کلینیک چیر سره ورسوي هم ډیر په مشکل ورسوي. دلته نوی کلینیک دلته غنه جوړیږي خو په شارنا وته وړو موږ شارنا وته وړو.
بلدوري ته ځوی مسؤلین منی چې د دې ولایت ټول ولسوالۍ او لر پروتو سیمو ته چې اساسي لارې نه لري د سړکونو او لارو جوړول د خلکو له مهمو اړتیاو دي او دوی هم ورته پاملرنه لري. د ولایت معاون مولوی انعام الله وای
ځاځي اړوب سرک د پټن پټان کې د قیمتې د نری بندلار د غو باندې جغل اندازي کار پر روان ده. لری اطراف ته حکومت سرکونه روان دي غو باندې جغل اندازي نور تم ان شاء الله اراده لرو.
یاد دیوی جانخیل د پکتیا له غول سوالیو ده چې په تیر ډول سيزو کې د پرلپسې جګړو شاهد و چې د کابل نه یوازې یاد سیمته غزیدل لري او سرکونه نه دي جوړ شوی، بلکې اوسیدونکو د پوهنی روغتیا او په نورو برخو کې هم له اسانتیاو او پرمختګونو به برخه پاتې شوي دي.
ازادي رادیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د اوکران ولسمشر ولودمیر زلنسکی ادعا کړي چې د دوی وسلوالو ځواکونو دوه چنۍ اټبانی ولیدي چې د اوکران په دونسک سیمه کې له روسي پوځانو سره د اوکراني ځواکونو پر ضد جنگیدل. ښاغلی زلنسکی د کیف پر متحدینو شخ کړي چې د پیکینګ څخه وضاحت وغواړي او عکس العمل څرګند کړي. ولسمشر زلنسکی د اپریل په 8 نیټه په خپل ټلګرام چینل کې په یو پیغام کې ادعا وکړه چې دوه چنۍ اټبا د وینې شت په ترڅ کې نیول شوې دي. د هغه په وینا څو نور چنئی سرتیری هم په دې شخړه کې ښکیل وو چې ټولې د دونسک په سیمه کې د روسانو په ملاتړ جنگیدل. د 2022 کال په فبروري کې پر اوکراین د روسیې د بشپړ یرغل له پیل راهیسې پیکینګ د روسیې نږدې متحد پات شوی دی، خو پیکینګ په دې جګړه کې ځان بې طرفه ښودلی او د دې جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې پلانونه هم وړاندې کړي دي. چین په دې جګړه کې له کرملن سره په مستقیم ډول یا په عام ډول مرسته نه ده کړې. د فبروري په میاشت کې په یو ځانګړي راپور کې د ازادي اروپا ازادي راډیو د روسیې د دفاع وزارت د افشا شویو اطلاعاتو له مخې یو چینایي تشخیص کړ چې د روسانو په ګټه د اوکران په جګړه کې برخه اخیستې وه، خو په دې برخه کې نور جزئیات نه و ورکړل شوي. زلنسکی په ټلګرام کې وویل موږ د دې بندیانو اسناد، د دوی بانکي کارتونه او شخصي معلومات لرو. له دې پیغام سره یو ځای د اوکراین جمهور رئیس دغه چینایي سرتیری عکسونه هم خبره کړل چې ادعا کیږي نیول شوی دی. د چین د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه د ولودمیر زلنسکی ادعا ته په عامه توګه ځواب نه دی ورکړی. ښاغلی زلنسکی نور جزئیات نه دی ورکړي او نه یې دا خبره توضیح کړې چې د دې نیول شویو چینایانو قمانده د چا په لاس کې وه. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ټامی بروس په اوکراین کې د چینایي سرتیرو د نیول کېدو راپور ته اندېښنه ښکاره کړې ده. هغې زیاته کړه چې چین د اوکراین په وړاندې په جګړه کې د روسیې د ملاتړ یو له اصلي عواملو څخه دی. زلنسکی وایي چې لومړني استخباراتي معلومات ښیي چې په اوکراین کې د روسیې په پوځي واحدونو کې د چینایي اتباعو شمیر زیات دی. د هغه په وینا د اوکراین امنیتي څانګه اس بي یو او اړوند پوځي واحدونه په فعالانه توګه په دې پسې دي چې په جګړه کې د چین د شکلتیا کچه معلومه کړي او پوه شي چې تر څه بریده ده. وسم سپورت خبرونه لرو. د افغانستان، چین، پرتګال او مراکش د فوتسال د ملي لوبډلو ترمنځ نن په مراکش کې ټورنمنت پیل شي. د افغانستان د فوتبال فدراسیون په خپل فیسبوک پاڼه کې پرون مراکش ته د افغان لوبډلې د سفر خبر ورکړ. د څلورو ملي لوبډلو ترمنځ به دا لوبي تر یک شنبه روانې وي. افغان لوبډله به تر دې ټورنمنت وروسته د اپریل په 14 له کوربه هیواد مراکش سره یو دوستانه لوبه هم وکړي. د افغانستان او نیپال تر 19 کلونو د کم عمره ملي لوبډلې به نن یو ورځنی لوبه وکړي. دا نیپال ته د افغانستان تر 19 کلونو د کم عمره ملي ټیم د دې سفر وروستۍ لوبه ده چې په پلازمینه کټمنډو کې به ترسره شي. افغانستان تر دې مخکې په دوو لوبو کې چې د اپریل په 3 او 6 وشوي نیپال ته ماتې ورکړه. تر دې لړۍ وروسته به افغان لوبډله په هغو مسابقو کې برخه واخلي چې تر 19 کلونو د لږ عمره نړیوال جام د غوراوي لپاره ترسره کیږي. د اروپا د فوټبال د اتلولي لوبو په ترڅ کې تیر ماشم د انګلستان آرسنال د اسپانیا ریال مدرید ته 3-0 په وړاندې ماتې ورکړه، او په بل کوارټر فائنل کې د جرمني بایرن مونیخ د ایتالیا له انټر میلان څخه 2-1 په وړاندې ماتې وخوړه. د دې اتلولي په ترڅ کې نن هم د کوارټر فائنل دوه لوبې ترسره کیږي، یو د اسپانیا د بارسلونا او د جرمني د دورتموند ترمنځ، بل یو د فرانسې د پاریس سن جرمان او د انګلستان د آسترن ویلا ترمنس. نننې لوبه د شپې 9 بجې پیلېږي.
ل خبرونو ور اخوا،
په افغانستان کې د طالبانو واک تر لاسه کولو وروسته ډېری موسیقاران په قانوني او غیر قانوني لارو ګاونډیو هیوادونو ته کډه شول. په دغو کې یو شمېر هغه دي چې د خپل ژوند د خوندیتوب لپاره پېښور ته راغلي دي. په نشټوي کې افغانستان د افغان کډوالو د جبري ستنولو بهیر سخت پریشانه کړی دی. په دې اړه جزئیات د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبريال وسیم سجاد پورا پور کې.
افغانستان کې د طالبانو د واک خستو روستو پاکستان تکړه شوی موسیقارانو کړهونه ستونزي هلي او د موسیقي د بقا اندېښنې.
زمونږ څوک اواز نه اوري، نو په یوه شي زیاتره کسان چې هغه بس اساسي لارو وسلارو څه مسله وته نه وشي، مونږ اقدار یو او زمونږ حق دی، او نن سبا مونږ حق هم تلین شو ولتم زمونږ کاروبار وطن کې هم نه کیږي.
دل تب په خبر کې لا حسم اوسم د پښتو د ژبې لپاره هغه زمينه مساعده سړی کار وکړي، افغاني موسیقي ته کار وکړي په خبر کې، او دا امکانات په غرب کې نشته.
جون ډیر سخت دی، ډیر مشکل باندې تیریږي، او موږ غواړو چې یو ملک اوسې چې کم از کم زموږ بچان په خپل سبق آرام وي، ټینشن نه وي، سمسره نه وي، د غیر څه باید پوره وي.
نو دا زیات اوریدل دی چې موږ ډیر ښه فنکاران زموږ غربي هیوادونو ته لاړل، چې زموږ ډیر لوی تشه پاتې شو.
په خبرو کې سخوانی بازار د دې کوسینه د مدور آسی د پښتو ژبې د موسیقۍ زمزمه پورته شوې دي. د پښتو ژبې نامتو موسیقاران دل تر وزیدلی او بیا د پښتو ژبې د موسیقۍ خدمت کړي دي. اوس د سخوانی بازار د موسیقۍ دغه مرکز د پښتو ژبې د موسیقۍ سره سره د پښتون موسیقارانو د مواردی هم په خپل غاړه اخستې ده. افغانستان کې د طالبانو د واک اخستو وروسته ډېرې افغان موسیقاران په خور تکړه شوې دي. ځینې د خژوان او ځینې د افغان موسیقۍ د راتلونکي په اړه اندېښمن دي.
بریالی ولی یو د هغه افغان موسیقارانو دی چې په افغانستان کې د طالبانو د واک وروسته په خور تکړه شول، او دلته یې خپل فن ته دوام ورکړ. نموړې د افغان موسیقۍ د بقا په خاطر په پیښور کې پاتې کېدل غواړي. هغه اندېښمن دی چې پر نږدې یو کې افغان موسیقۍ د ختمېدو د ګواښ سره مخ ده.
یو شرقي موسیقي دی، یو غربي موسیقي دی، یو افغاني موسیقي دی، چې بالکل هغه افغاني موسیقي د دوه موسیقي نه بلکل جدا ده. لکه د لوګر موسیقي شو د افغانستان د شمال د سمت موسیقي شو، دا موسیقي چې وګړي دا ګوره د پیښور کې نه، دا موسیقي د په لاهور کې نه، دا ټول شرق کې ده، دای کې نه او غربي کې نشته. هغه به د موسیقي دا هغه موسیقي په ختمه ده، دغه د خاطر چې د لوګر موسیقي کې زمونږ بیل آلې د موسیقي لکه پاره کې تنبور، رباب، باجا، ډولک، سرنده کې دې نه یو شی تاسو اوچت کی اخو ته کې دې دغه گروپ خراب شو، دا گروپ څه نشي کولای، نو هغه گروپ اوس خراب شوی. مونږ یقینو کې چې یو غانې د پاره مونږ تنبور لټو، تنبور د موسیقي او ډیر ښه آله ده، نو پټ آل په خور کې تنبور نشته، تنبور نشته، نو د سو غانې شیدایا یو پکې نشته، شیدا بل پکې نشته، شیدا ختم شو.
ا فیض محمد سخی په کابل پوهنتون کې د موسیقي استاد وو. کابل کې د طالبانو د واک وروستو سخی پیښور ته کډه شو. هغه غواړي چې افغان موسیقي ته خدمت وکړي، خو د دې تر څنګ د خپلو بچو د ښه راتلونکي لپاره غربي هیواد ته لاړ شي.
پاکستان کے مشکلات کو بس نظر سے ہوئے کم سے نہ ہوئے نا مشکل یو خانہ نہ دیں ہر خانہ دیں کم از کم دا دریو ملک سے ہر یو ملک بھی سی زینوں نے آرام سے ہر یو معشوم اگر اخبار پر آروان حق دے کہنا سی مونگ ورتا ہے اگر ایجوکیشن سسٹم برابر کو سی اخبار ایجوکیشن ہوئے سبق ہوئے تحصیل ہو کے
سکون تا ضرورت نرم سکون در سراشتا حکیم وید کی گما ما جن در سراشتا.
پدا سے حال کی چې د پاکستان د حکومت لخوا د افغان کډوالو د هغوی ملک تر ستنیدلو لړۍ پیل شوې ده. په پاکستان کې میشت موسیقاران هم افغانستان تر جبري ستنولو د خطر سره مخ دي. د کال 2020 په اگست کې د طالبانو په کابل د واک وروستو په موسیقۍ د بندیز او د فنکارانو د زورولو له وجې ډیری فنکاران د خپل ژوند د خوندیتوب لپاره په قانوني او غیر قانوني لارو ګاونډیو هیوادونو ته کډه شول. پاکستان ته کډه شوي افغان موسیقاران افغانستان تر جبري ستنېدلو په صورت کې د خپل انجام په اړه اندېښمن دي.
بغیر د محبت بل مضمون در سراشتا
خورست روزی ورست روزی ما تا با خلق لفت نراکو ما تا با خلق نکتل زد پا صادر کسی پت گرزیدم را گرزیدم نو اگر چی ما تا اسی نویلی خوز پا خپلا پویدم چی چوک میونی پیجنی بیا یو کال پات شما کال نورست دی خورت رالا
سازون از مونگ تول مات شو او کور کې هم چې سازونه مونږ پټ کړي وو رباب او مطلب د میوزیک خو دا خو زمونږ فن دی سره زمونږ شوق دی او مینه دی او دا زمونږ کار دی کسب دی ده هغه مونږ بیسمن بیتا خانه کې مونږ پټ کړي وو هلته هم بس هغه ټول بس کورونه تلاشي وشو چک وشو چې تاسو سره څه دي بس هغه خاصې ژوند وو بس هلته مونږ ځکه مشکلاتونه مونږ وتښتېدو بس هغه څیزونه مات شو خراب شو
پاکستان ته پکړه مجبور شوی موسیقاران چې ځینی غربي هیوادونو ته د تک پته مدي د امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ د کډوالو پاړه نو پریکړو لا هم اندېښمن کړی دي. د دې سربیره د پاکستان حکومت لخوا د ځینی افغان کډوالو افغانستان تر جبري واپسۍ بهیر هم پیل شوی دی. د کډوالۍ د بې وسۍ او کړاوونو باوجود هم فیض محمد سخی او بریالی ولی د خپل سبا تر څنګ د پښتو موسیقۍ د بقا لپاره فکرمند دي او تر خپل وسع د موسیقۍ خدمت ته لاره برابروي.
او مونږ لپاره دلته ژوند ډېر سخت دی، دلته مشکل دی، بس زمونږ دا امید دی چې زمونږ ماشومان د خیر سره خپل سبق شروع کړي، خپل سکولونه شروع کړي، خپل تعلیم وکړي. دا کله پورې دا خو ټول زمونږ استاد نه چې غم دی تر آخره پورې غم دا کله پورې کم از کم دا یو روسیا خو باید زمونږ باندې لږ توجه وکړي او چې زمونږ ماشومان دي دا کور کرایې دي مشکلاتونه ګرمي دا ډېر به سختي تېرېږي.
اول د پاکستان نه مې دا خواهش دی چې اول خو ټولو افغانانو ته دا زمینه مساعد کړي چې پاتې شي، خصوصا هنرمندانو ته دا زمینه د ورته جوړه کړي چې دلته پاتې شي او دوی ته د ملل متحد نه او د لکه د امریکې نه نورو ملکونو نه دا خواهش کوم چې د هنرمندانو سره د یو کومک وکړي چې دوی پاتې شي دل دراغه پر چې آلته موسیقي حلال شي. بیا موږ لاړ شو کنه کومه وزونه موږ په آلته څوک د هنرمند ما هنرمندان به آلته څکي.
سکون تا ضرورت لرم سکون در سراشتا
د سخی او ولی رقم ډېرې هنرمندان د پاکستان په بیلابیلو خارونو کې د خپل راتلونکي افغانستان ته په زور د ستنېدلو د ویری سره شپې سبا کوي. او په پاکستان کې د خپل ژوند او افغان سندرې د خوندیتوب لپاره د خبر اوریدو په انتظار دی. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پېښور.
غلی غلی بادشاہ.